ستړي مسي د وخت سهار لس بجو سوې په یو بل غړي کې مزه عبدالحک اکا له اسرار عالم مومن هر کله کو د افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستاني وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرې اترې د کابل او اسلام آباد تر نږدې کولو کې د پښتون ملت پاله ګوندونو رول د شمالي وزستان عملیاتو د بکرسو خلکو په اړه د پاکستان د وفاقي وزیر څرګندونې د ترګري شپارسو خلکو د معاوضي ورکولو په اړه د پیښو رایکو حکم د افغانستان د ولسمشرې د ټاکنو په اړه یو شمېر حکومتونه درته لرو په پای کې 19 پروګرام د وخت سوري لرو په پای کې به اصرار لمن خبرونه وایي
د مهم خبرونو لنډیز افغان ولسمشر احمد کرزی ویلي دي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي د اسلام آباد په پینډوریا سیمه کې په یو مزار کې د چاودنې له امله یو تن وژل شو چې باندې څلوېخ جوبل دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نن په اووم ورځ هم دوام لري او زه خبرونو تفصیل افغان ولسمشر احمد کرزی ویلی دی د پاکستان په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي خو په دې شرط چې ملکیانو ته پکې زیان ونه رسیږي ولسمشر احمد کرزی چې پرون یې په ارکې دینی عالمانو سره وینا کوله ویل پاکستان یې په خپل پیغام ویل پاکستان ته په خپل پیغام کې ویلي دی چې بغیر له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کوي نو دوی ورسره ودرېږي
پیغام مدابر کوي چې کدا مجادله حقیقت ده د دهشت افګرو په خلاف حقیقت ده او پر ټولو دهشت افغانو ده چې افغانستان او پاکستان او بار هر څوک خوري نو موږ در سره موافق او در سره درېږو او راځي چې دې ته تګلاره جوړ کو عملي چې قدم په قدم سره پوسو چې څه کوي بیا زه څه کوم بیا ته څه کوي بیا زه څه کوم تر څو منزل مقصود ته ورسیږو
پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پیلولو وروسته له افغانستان د وسلوالو پر ضد د مرستو غوښتنه کړې ټاکل شوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس هم پاکستان ته سفر وکړي د اسلام آباد په پینډوریا سیمه کې په یو مزار کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی او څه باندې څلوېخ جوبل شوی دی د مشالې دوه خبریال وایي د پیښه بېګا شپه د پیرچن بادشاه په مزار کې هغه وخت رامخته شوه کله چې په مزار کې ورس روان وو د عیني شاهدینو په وینا په ورس کې شاوخوا 1500 خلکو ګډون درلودو پولیس وایي چاودنه کې تر نیم کیلو پورې بارودی مواد کارول شوی کوم چې دوی په خبره د مزار له دروازې سره نږدې خودل شوی وو د پیمز هسپتال وایاندې ډاکټر عائشه نن مشالډو ته ویلي چې تر څلوېختو پورې جوبل تنان ورول شوی دی چې پکې د څلور حالت نازک دی په شمالي وزستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نن په اووم ورځ هم دوام لري د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څنګه وایي چې پرون د عملیاتو پر مهال د بهرنیانو په ګډون دولس وسلوال وژل شوی دی خوازاتو سرچینو تر وسره دی پخلی نه دی کړی بل خواتر روز په پیښور کې د امنیتي سرتیرو په مرکز کې د پاکستان وزیر اعظم او پوز مشر ته د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو په اړه بریفینګ کې ویل شوی چې په پوځي عملیاتو کې تر اوسه پورې 202 وسلوال وژل شوی دی د پنجاب صوبې د تعلیم وزیر لخپل څوکې استعفا ورکړي د پاکستان سرکاري ډولو مخې د لاهور مډل ټاون پیښې وروسته د تعلیم وزیر رانا ثناءالله د پنجاب صوبې د اعلی وزیر په غوښتنه خپل استعفا ورکړي یار دې چې د نه په ورځو په لاهور مډل ټاون کې د منهج القرآن د سیکرټر ودانی د حفاظتي دیوالونو لری کولو پر سر د تعلق قاضي د کارکونانو او پولیسو ترمنځ پنخته کې لګ تر لګه و کسان وجل شوی او شاوخوا اتنه ویجو بل شوی وو د پنجاب د تعلیم په وزیر رانا ثناءالله تورونه دي چې دغه حفاظتي دیوالونو لری کولو حکم یې ورکړی وو د یو بل خبر لمخې پرون د پاکستان وزیر اعظم نو شریف ویلی وو چې ځنې خلک د انقلاب په نامه ملک د تیارو پر لور بوتلل غوړي یار دی چې د منهج القرآن مشر تعلق قادری ویلی دي چې هغه به د پاکستان موجوده حکومت پر ضد احتجاج لپاره پاکستان ته ورځي نوموړي دا هم څو واره ویلی دي چې انقلاب برولي د خوست چارواکي وایي د ګربز ولسوالۍ په ګولان کیم کې یې د شمالي وزیرستان له 303 کډوالو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر د اعلامیه پر اساس د مرستې د خوراک نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په همکارۍ په دغو کډوالو وشل شوی دی اعلامیه د طبي او شمیر نورو ادارو هم ژمنه کړې چې له شمالي وزیرستان راغلو دغو کډوالو سره به مرسته کوي د رسنیو لپاره د پاکستان حکومتي ادارې پیمره د دې هیواد د دوه شخصي ټي وي چینلونو لایسنسونه معطل کړي دي. پرون د جمعې په ورځ د یادې ادارې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي وو چې د جیو انټرټینمنټ ټي وي چینل په یو پروګرام کې د مذهب د سپکاوي کولو له کبله د دې ټي وي چینل لایسنس د یوې میاشتې او د ایروای نیوز ټي وي چینل د روانو چارو په یو پروګرام کې د هیواد د عدلي د سپکاوي کولو پر سر د دې ټي وي لایسنس تر 15 ورځو پورې د معطل کولو فیصله شوې. یاد وي چې له دې وړاندې د جیو نیوز ټي وي چینل لایسنس د 15 ورځو لپاره معطل کړی شوی. د حساب ځواکونو درې سرتیري پرون د افغانستان په جنوب کې وژل شول. دغو ځواکونو په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه سرتیري جی په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی، خو د وژل شوو سرتیرو د شناخت او د پیښې د دقیق ځای په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه چا د پیښې په اړه نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې کابل جلال آباد پر لویه لار د ټرافیکي پیښې له امله د دریو ښځو په ګډون 15 کسان وژل شول. د لغمان د ولي ویاند سرحدي ځواک مشال لري ویل چې پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لاره د دوه موټر د ټکر له امله 15 تنه وژل شوي، چې درې یې مېرمنې او دوه نارینه دي او 9 تنه نور ژوبل شوي دي. د واشنگتن مخکخ مرکزی چې له شپږو قدرتونو او ایران سره په خبرو بوخت و ویل د یوې اونۍ هغه خبرې چې په ویانا کې پای ته ورسېدې ډېرې سختې خو روغونکې وې. خو میرمن وینډی شرمن زیاته کړه دا خبره لا هم څرګنده نه ده چې آیا ایران رښتیا هم تیار دی چې هغه ټول ضروري اقدامات وکړي چې ورسره دا خبره یقیني شي چې اټومي پروګرام به یې یوازې سوله ایز وي. او اخیری خبر د فوټبال په برازیل کې د فوټبال شلم نړیوال کپ په لوبو کې پرون کوسټاریکا اټلی ته د 0 په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړه. دې سره کوسټاریکا د کال 1990 وروسته په لومړي ځل له ګروپ ډي څخه د ناک اوټ پړاو ته رسیدلې ده. له دې ګټې سره انګلینډ هم له ټورنمنټه بهر شوی دی او دا رنګ د فوټبال د نړیوال کپ په 55 کلن تاریخ کې په لومړي ځل شوی دی چې انګلینډ د ټورنمنټ په لومړیو کې بهر شوی دی. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم هم مندرونه د کل په روانه غړی کې د نور رپورټونو ترڅنګ ځینې دا مهم رپورټونه هم لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان ژغ کړی چې پام دې کوي د شمالي وزیرستان په پوځي کاروایي کې ولسی وګړو ته سیان ونه رسیږي.
دهشت افغانو په خلاف، دوران کار په خلاف مو بالکل ملاتړ درسره وکړو، خو متوجه و اوسئ چې په دې معامله کې د هغوی سره د مقابلې عام ولس خوشبسي.
د پاکستان کانفرنس سیاسي ګوندونه د کابل او اسلام آباد د رانږدې کولو لپاره آیا څه رول لوبولی سي؟
په پاکستان سره د دوی داسې جوړجاړی غواړي چې د هغوی هم اقتصادي مقاصد سیاسي مقاصد پکې خوندي وي. زموږ هم کابل به په دوی باندې اعتبار وکړي.
او په باختر سوریا د کلتور پروگرام کې د نور موضوعات تر څنګ به واوري چې په افغانستان کې د پښتو ډرامې نوی کور نوی ژوند شل کار پورا شوی دی. د دې ډرامې مقصد څه دی؟
زمونږ ټول هدف ته دغه ډرامې نه امداد دی چې مونږ د خپل ولس په سلوک یو مثبت بدلون راوړو.
نور رپورټونه هم لرو له مشال سټوډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پاډ ریپورت. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي کاروای پر مهال د خبرې ته پام وکړي چې ولسی وګړو ته زیان ونه رسیږي. د خبرونو موړي د جمعې پر ورځ په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وکړه. حامد کرزی دا هم وویل چې ډیر ژر به د افغانستان امنیت سلاکار د پاکستان سفر وکړي او د هغه هیواد له چارواکو سره د ترګري مخنیوي او سولې پروسې پر مخ وړلو باندې خبرې وکړي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو. افغان ولسمشر حامد کرزی د جمعې پر ورځ په ارګ کې د دینی عالمانو غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د انتخاباتو ترګري له امریکا سره پر دوه اړخیزه امنیتي تړون او د شان د پاکستان او افغانستان پر اړیکو خبري وکړي. نوموړي وویل چې د پاکستان یو پلاوی 13 ورځ له د سره لیدلې وو او د وزیر اعظم نواز شریف پیغام ورته راوړی وو. که څه هم شاغلی کرزی په پلاوی کې د شامل کسانو نمونه وانخیسل، البته د پاکستان میډیا وایي په پلاوی کې پښتون ملت پال سیاستوال د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزی او د دې هیواد د خارجه چارو سیکرټر عزیز چودري شامل وو. حامد کرزی غونډې ته وویل چې له پاکستاني پلاوي سره تر لیدو وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د زیارت په ماښام د ټلیفون له لارې خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم ته وویل چې پام دې کوي د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو په مهال ولسی وګړي خوش نسی.
مور ټول چې د دهشت افغانو په خلاف، دوران کار په خلاف مو بالکل ملاتړ درسره وکړو، خو متوجه و اسیر چې په دې معاملې کې دا هغوی سره د مقابلې عام ولس خوښ نسی، عام خلک خوښ نسی. مالتوغ زما په موقف خبرې د امریکې سره زما پر دغه شخړه ده، د دنیا سره پر دغه شخړه ده چې عام ولس خوښ نسی. او که څوک د افغانستان و خواته راتله ځان یې پناه کاوه د جنګ سه، موږ په تمام معنا دا زمینه ورته برابرو. د پاکستان خلکو موږ ته په ډېر خلاص سینه په ډېر ورین تندي زمینه د مهاجرت برابر کړې ده. موږ هم دینی او انسانی مکلفیت لرو چې د هغه زمینه سازي ورته وکړو.
ولسمشر حامد کرزي زیاته کړه چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره پر دې خبره اتفاق وکړي چې دواړه غاړې به د ترهګرۍ د ختمولو او په سیمه کې د سولې راوستلو په لړ کې عملي ګامونه پورته کوي.
موږ خپل پیغام ورکړي، پیغام مو دا ورکړي چې کدا مجادله حقیقي ده د دهشت افغانو په خلاف، حقیقي ده او پر ټولو دهشت افغانو ده. چې افغانستان او پاکستان به هر څوک خوږي نو موږ در سره موافق او در سره درېږو او راځي چې دې ته تګلاره جوړ کړو عملي، چې قدم په قدم سره پوه سو چې ته څه کوې. بیا زه څه کوم؟ بیا پر ماښام پر اووه نیمې بجې د پاکستان د ښاغلي صدر اعظم سره د نواز شریف صاحب سره په تفصیل خبرې وکړې او موافقه مو دا وکړه چې عملي اقدامات به سره کوو پر دغو اصولو او ضوابطو باندې ولاړ چې د مخې تاسو ته عرض وکړي. او ډېر ژر په نن سبا کې به زموږ مشاور د امنیت ملي ورسي، د دوی د مشاور د امنیت ملي سره به کښېني او دا تګلاره به وسنج.
ولسمشر کرزي او لومړي وزیر نواز شریف دا تماسونه په داسې وخت کې نیولي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کړي او له دې سیمې څخه شاوخوا 10,000 کسان د افغانستان خوست ولایت ته هم کډه شوي دي. پاکستان غواړي چې په عملیاتو کې افغانستان ورسره همکاري وکړي. د افغان ولسمشر حامد کرزي دینی عالمانو غونډه ته پرون په کابل کې وینا، د دې تفصیل موریدي هم لکه څنګه چې حامد کرزي په خپل وینا کې پاکستان ته وویل چې پام دې کوي چې د ولسی وګړي په شمالي وزیرستان په عملیاتو کې خوش نسی، هم دغه سی خبره د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر ډاکټر اکرم خپلواک تکرار کړی. دا وایي چې د افغانستان او پاکستان پولو دواړو غاړو ته روان جنگ کې د ولسی وګړو په لوی شمیر کې مري، نو دا به شای په راتلونکي کې لوی ناورین رامنځته کړي. دا خبره نوموړي تیر ورځ د خوست د سفر په مهال له خبریالانو سره کړې ده چې تفصیلي نجیب الله الخیر راکوي.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر چې خوست د سفر پر مهال تیر ورځ د رسنیو د خبریالانو سره خبرې کولې وویل کچېرې د پاکستان حکومت او نړیواله ټولنه په قبایلي سیمو کې روانې جګړې ته چې د هرې ورځې په تیرېدو سره شدت پیدا کوي او پکې زیات ملکي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي حل لاره پیدا نه کړي، نو دا جګړه به یوه داسې حالت ته ننوځي چې مهار کول به د دوی د وسه بهر وي.
د افغانستان د حکومت په استازیتوب باندې غکو په ټولو خواو باندې چې موږ په دې مطمئن چې دغه جنگ خچیر ته په دغه شدت باندې روانی په دې کې ملکی تلفات به حد زیات دي. دا به دومره ناورین راپورته کې چې بیا به د کنټرول لپاره نه د پاکستان حکومت پلاس کې سوي او نه به د نړیواله ټولنه پلاس کې.
اکرم خپلواک وایي چې په قبایلي سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د هدفي وژنو وروسته اوس د یاد سیمو ماشومان او تورسره هم په امن کې نه دي.
دولس کاله د کرخې دواړه غاړې قومونه په همدغه پردي جنگ کې سوځي. زمونږ په زرګونو قومي مشران علما او شهادت ورکړی ده. بل اخر دغه ناورین دی ته ورسېده چې د علما او مشرانو ترڅنګ نن تاسو ګوري چې زمونږ ماشومان زمونږ خويندې مندې هم په امن کې نه دي. او دغه ناورین ډیر یو اخري مرحله ته رسیدلی. موږ بیا هم هیله کوو چې د سولې لارې، د تفاهم لارې، د جرګو لارې د دغه قومونو مشکلات حل شي.
اکرم خپلواکوي قبایل د سوري خلک دی او جنگ نه خوښوي، خو د پاکستان پاوز او استخبارات په قبایلی سیمو کې یو شمېر طرحګر قوي کوي تر څو نور خلک پرې ووهي. هغه په یاد سیمو کې د هر ډول مداخلو د بندولو غوښتنه کوي.
زه په دې مطمئنم چې هغه جنگ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې نور استخبارات شروع کړي که دوی خپله مداخله بنده کړي، د وزیرستان قومونه د خط د دواړو غاړو ته قومونه نه د جنگ طرفدار دي نه جنگ غواړي. موږ بیرونی مداخله بندول غواړو او کله چې بیرونی مداخله بنده سي زه په دې مطمئنم چې دا جنگ بندیږي. دا اوس هم د پاکستان پوز او استخبارات یو تعداد خلک ترهګر الته قوي کوي تر څو چې نور پرې ووایي دغه جنگ دې شروع کړی ده. او د دې جنگ اصلي عاملین او مسؤلین هم دی دي او کدی دا مداخله بنده کی هلته زموږ ټول قومونه په یوالي سره ژوند کوي او خپل مشکل حل کولای شي.
دی ادمانی ورده د افغانستان د قومونو او سرحدونو وزیر د پولي په دواړو غاړو کې داسې مهال روان جګړې ته د پردیو د جنگ نوم ورکوي چې همدا اوس پیاده سیمو کې د پاوز او وسلوالو ترمنځ د سختونه خطو او روانو پوځي عملیاتو له کبله لسګونه زر ځای اوسیدونکي کډه کولو ته اړ شوي دي.
نجیب الله الخیلو خود التباد یادونو کرم کسم افغان د سرحدونو کومونو وزیر په پاکستان تور ولګوي چې په خپل سیمه کې تر اگر روزی خو بل خواته پاکستان وایي چې تر اگر په زد امنیت کوي او د خبرې ردوي په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ حکومت جوړېدو وروسته یو ځل بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکو د شکولو هڅې ګړندې شوي دي. کسم د دواړو هیوادونو لور خپل چارواکي د یو بل د هیوادونو سفرونه کوي خو د چهارشنبې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان د وزیر اعظم د ځانګړي استازي په توګه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې ولیدل. محمود خان اڅکزي په ډاګه د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارو نیوکې کوي خو د ده د پاکستاني وزیر اعظم د ځانګړي استازي په توګه د کابل سفر ډېر خلک حیران کړي دي. ورسره دا پوښتنه هم راپورته کېږي چې آیا په پاکستان کې فعال پښتون ملت پاله ګوندونه د کابل او اسلام آباد اړیکو په شکولو کې څه رول لوبولی هم سي او کنه. په دې اړه یو ځانګړی رپورټ اورو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستاني وزیر اعظم د ځانګړي استازي په توګه د کابل سفر او افغان ولسمشر سره د لیدلو تصدیق د دې ګوند یو مشر د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وکړي. که څه هم نوموړي په دې اړه له نور تفصیل ورکولو انکار وکړي خو البته د پاکستان ورځپاڼو لیکلي چې محمود خان اڅکزي د پاکستاني وزیر اعظم د استازي په توګه له ولسمشر کرزي سره د ترګري پر چارو خبري وکړي. محمود خان اڅکزي د پاکستان هغه یوازینی سیاستوال دی چې د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارو ډیری سختی نیوکی کوي. خو د نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم د استازي په توګه له افغان ولسمشر سره لیدل ډیر خلک حیران کړي دي. دا لومړی ځل نه دی بلکې له څو کلونو راځي نه یوازې محمود خان اڅکزي بلکې د بل ملت پاله ګوند عوامي نیشنل پارټي مشران هم د پردې تر شا د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کوشش کولو کې بوخت دي. دا دواړه ګوندونه له لسیزو راځي پر پاکستان پر لپسې غږ کوي چې په افغانستان کې د لاسوهنه بند کړي. دغه پرمختګونو ته په پام سره د پښتنه راولاړيږي چې په پاکستان کې فعال پښتون مشرتابه ته د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکولو رول ورکړی سي نو دا به څومره اغیزمن وي. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر سینیټر افراسیاب خټک داسې یو کړنلار موثره بولی.
کله نه چې دا جمهوری نظام بیا بحال شوی دی نو ورو ورو دا ښکاری چې پښتانه مشرانو سره هم خبره تر شروع شوې ده او دا ښه خبره ده، مثبته خبره ده، ځکه چې کم مفاهمت چې دوی کولی شي شاید چې بل څوک یې دغس موثر ډول ونه کړی شي. په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم زحمت دی، مشرتوب دی، نو هغه کې تقریبا ټولو سره د پاکستان کوښښونکو پښتنو سیاسي مشرانو پیژندګلو شته، سابقه تعلق هم شته او د یو بل په ژبه په اسانۍ سره پوهېدی شي، نو په دې وجه د دې لپاره نسبتا اسانه ده.
خو خپله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ بیا وایي چې د پاکستان مشران یوازې د خبرو تر حده په افغانستان کې د سولې او ثبات دعوه کوي خو په عمل کې هم هغه زړې تګلارې پر مخ بیايي.
په شکل کې ډېر بهترین رول ولوبول زموږ ګوند ولوبول عوامي نیشنل پارټي او نور مشرانو دا ګرځي. له دې ځای به په آزاد جمهوري افغانستان کې به مداخلت نه کوي. موږ اوس هم دا رول پدې کې موږ ډېر لوی محنت کړی دی پارلیمنٹ کی دال پارٹیز کانفرنسونه کی مشکلی دی دوی په سم واضح د دوی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے دی او د دوی بیوروکریسی بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ سے دی او د داد پنجاب سیاست مداران سے دی دوی به واضح پالیسی دا د کی سیار بس افغانستان یو آزاد جمهوری ملک دی
پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نیشنل پارټي له لسیزو راهیسې پر خپل سیاسي دریځ کې کابل پلو پاتې شوی دی. همدغې خبرې ته په پام سره په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو رشید وزیری وای کابل د دغو ګوندونو پر مشرانو د نورو په پرتله زیات باور کوي.
پاکستان د ډېره د عقل خبره ده ځکه چې هغه پښتانو باندې افغانستان دومره ګران دی لکه په موږ باندې چې ګران دی، نو هغوی د افغانستان په خیراوي او د افغانستان په خیر او شګره باندې معامله نه کوي، بلکې هغه پاکستان سره د دوی داسې جوړ جاړی غواړي چې د هغوی هم اقتصادي مقاصد سیاسي مقاصد پکې خوندي وي. زموږ هم کابل به په دوی باندې اعتبار وکړي، شل ورځې د اعتبار د دوی نه هم کړی دی، حکومت نتیجه نه ده ورکړې، مګر په دې کې فرق دومره دی دا د هغه ځای د سیاست خلق ته بیا ګوته ورته نیول شي چې ورور کدا کار خو نه وکړو ته په دې ملامت کې په اسمبلی کې هم دا غږ کولای شي، ټینګونه یې په هغه کې هم دا خبره کولای شي، په سټیج باندې د مایکروفون هم کولای شي.
د پاکستان ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې که څه هم د پاکستان پښتون ملتپاله ګوندونه له افغانستان سره د اړیکو په شکول کې مهم رول لوبولای شي خو کله دې سره سره دغه مشران له احتیاط کار و نخلی نو شای دا به د دوی ګوندی سیاست ته توان ورسوي، ځکه د دې ګوندونو لوی شمیر کارکونکي د افغانستان پاړه د پاکستان اوسنی پالیسی ته په شسترګه نه ګوري. پښتون ملتپاله ګوندونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې څنګه رول ادا کولای شي په دې اړه مو رپورټ اوریدلی. او سم جو پېښور ته د پاکستان د مرکزی وزیر ویلی چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له وجې څخه تر 2 لک زیات کسان بې کوره شوي دي. البته نوموړي دا نه دی ویلي چې دوی به دغه عملیات کله ختموي. په دې اړه نور تفصیل هم په پېښور کې له خپل همکار شبر جان څخه پوښتلی دي.
پرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا شان د کوستر لختر راي شریف دغه د کور د کور هڅه په دغه باندې د قدر بل شون دي سره او وی سره چې کله نواز شریف د بیس مورک له شو د پښتون غړي اعظم حواله سره دغه رسو په ګورنه هوس کې نا وخت خبره اعلان تر په خبره درو کې د قدر بل مرکزی تر سفان وزیر دی ویل چې د سرګي د ما دنیم د کفورې د شمالي وزیرستان نه د کورشي خلک د کورشي دي چې د خبرې ته د قدر په خاطر
او د دې ترڅنګ پېښور های کورټ بیا د ترګری ځپلی یا کارسو خلګو لپاره د معذور کول حکم ورکړی دی. دا کله ورکړی دی او تفصیل څه دی؟
دا پرونه د پېښور های کورټ چیف جسټس د دوه د جان بنچ او دا ډېر وړاندې دا یو د خیبر جنته او بازارګل فریدی اور د ډایرکټر چر په خیبر جنته کې او خصوصي توګه او عمومي توګه په قبایلی سیمو کې د ګذر اتم راځي چې کوم عملیات چیرې چې څومره خلک دغه نه غوښمن شي دا کاروبارونه بازارونه ټول هر څه تباشیر دي نو هغه دې ته ما ضرورت چې نه باندې په خبر های کورټ ترون یو تفصیلي فیصله جاری کړو چې هغه تر مخه او تاسو حکومت ځان وزارت ته او دا د ډیشن چیف سره تفاټا تا امر کړل دي چې زر تر زر دا یو فورم مهیا کې چې هغه باندې 2008 نه پدې پټه په اړې سمو کې څومره کورنۍ دې ورشي دي یا هغه ته ځان مسجدل کې هم مالي د څه ځان کې
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شمله
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې
سروي
په 3:30 بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4:30 بجې
دا خبر پښتو کو د شمالي وزیرستان د عملیاتو له هغه ځای د خلکو د بیروکي وکړه کې دوه حالات پاره د صوبې په کچه د ټولو سیاسي ګوندونو یو کانفرنس را بللو اعلان کړی. دا فیصله د زیارت ورځ د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرکی په یو غونډه کې وسو. خو د کانفرنس د را بللو دقیقه نیټه لا هم نه معلومه. تفصیل په شورا شبر جان راکوي.
دا دغه غونډه چې مشرۍ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی کوله پکې د صوبایي سملې سپیکر د جماعت اسلامي لخوا سراج الحق د عوامي جمهوریت اتحاد شارم ترکه د جمعیت علما اسلام فلرمان او د خیبر پښتونخوا د سملې د مخالف ډلو مشر مولانا لطف الرحمن د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د غرنګ د پاکستان پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز د غړن علاوه د صوبې د پولیسو مشر د پی ډی ایم او اف ډی ایم مشرانو هم ګډون وکړو. دا غونډه په خپله باندې د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبایي وزیر شارم ترکه مشال لیډو ته ویل
مون مشترکه تاسو چټولو چې پی سی کال شي موجوده صورتحال معنی دا چې کوم خلک راغله دیواله سره اپریشن والے سره ورال مطلب دا چې ټول سیاسي پارټي او مشران علما چې دا ټول په یو پیج معنی چې په یو متفق یو مطلب دا راغونډي چې دا ملک خبره ده دا رقم خبره ده دا د علاقي خبره ده دی وخت کې قوم ته ډېر د اتفاق او د اتحاد ضرورت ده مخکې نه زیات په پای معنی به نن مشاورت کیږي دغه کیږي ان شاء الله چې په کوم تاریخ باندې او په کوم روز باندې او په کوم ځای کې او په کومه طریقه به موږ غواړو.
دا چې د دوی لپاره څه انتظامات شوي دي نو صوبایي وزیر شهرام ترکیه زیاتوي.
جی بالکل، موږ له 35 کروڑ په خودي لیکو نورې په کاري نور به ورکو. هیلث سروسز چې کمپنی نو سونه دي، آی ڈی پیز لپاره چیف منسٹر سے پرلان کړی دی، هغه موږ فری کړی دی، او هیلث سروسز موږ ورکو، دا موږ ورکو، رعایش او خوراک لپاره چې روجه را روانه ده نو هغه موږ کوو. فیڈرل گورنمنٹ هم کوي او صوبایي حکومت به هم کوي. مطلب دا دی مشترکه او کار دی او رقم لپاره دی مخامخه به کوي.
په غونډه کې ګډون کوونکي د پاکستان پیپلز پارټي د صوبایي اسمبلی غړي فخر اعظم وزیر مشال لیډو ته وویل چې دا مسله د قبایلي د پښتنو مسله ده او په دې موقع دوی حکومت سره اوګه پوګه ولاړ دي. خو د وفاقي او مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې کوم فنډ د سواد بې کورشو لپاره اعلان شو هم هغه مرده دوی لپاره هم اعلان شي، ځکه چې 15 کروڑ روپے کمی دي.
حکومت سره پر سټیپ بنه ولاړ یو، په دا باندې مطلب دا اوګه پوګه سره ولاړ یو، ځکه چې دا د ټولو مسله ده. په دا کې سیاست ته څوک نه کوي، دا سیاسي خبره نه ده، دا د قوم د ملک مسله ده، دا د موږ د مطلب د وزیرستان د خلکو مسله ده، د موږ د خپل وزیر هم دا خپل د موږ د خلکو مسله کې سیاست خبره نشته. موږ بالکل حکومت سره هر قسم دا ته تیار یو. حکومت ته موږ پر زور اپیل دی، حکومت ته موږ صوبائی ته هم وفاق ته هم چې هغه 4 روپے ورکړي چې په ګورنمنټ د سواد متاثرین لپاره او ته 50 کروڑ روپے ورکړي لیکن
ولی هم پدې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا او په قبایلی سمو کې د قدرتۍ افتونو د مبارزې ادارو پی ډی ایم ای ایف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیول نو هغوی د مصروفیت له وجې خبرې اترې ونه کړې. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو وینا وه چې باید مرکزی حکومت پی ډی ایم ای این ڈی ایم ای په دې لړکې صوبایي حکومت سره په تماس کې وي او د یو بل پوره پوره ملاتړ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او سم جو اسلام آباد په پاکستان کې د رسنوي حکومتي ادارې پیمرا د دوو شخصي ټلویزیونونو جیو انټرټینمنټ او د ای آر وای نیوز لایسنسونه تر 15 او 20 میاشتې پورې معطل کړي دي. تفصیل څه دی؟ ریاض مسخیل په دې اړه باندې تفصیل راکوي او په سر کې دارته وایي چې ولې د ای آر وای نیوز لایسنس معطل کړل شوی دی.
د ای آر وای نیوز چینل چې کومه نوغه په دی وجه باندې منسوخ کړی شو چې هغه د عدلیه او د سپریم کورټ په سپکاوي کې یو پروګرام چلولی او هغه کې یو کوم چې یو دغه د مبشر لقمان د هغه پروګرام چلیږي، نو په هغه کې بیا د ججانو سپکاوي شوی او په ججانو پسې خبره شوې وي. هر څوک سپریم کورټ په خپل په دغه باندې حکم نو جاری کړي، ځکه چې دغه پروګرام د لږ وخت لپاره اسلام آباد های کورټ بند کړی وو. خو بیا وروسته چې کله دی په سپریم کورټ کې اپیل وکړو نو هغه بیا د پروګرام د چلولو د خبرولو اجازه ته ورکو. خو وروسته بیا پیمرا چونکې هغه دا ټول هر څه مانیټر کوي، هغه د دې سار او د دې نگرانی ذمہوار ده، نو هغه په دغه باندې اکشن واغستو. دغه رنګ ای آر وای نیوز د 15 ورځو لپاره معطل کو او 1 کروڑ روپے جرمانه یې په لګول. دا شان جیو انټرټینمنټ چینل چې کوم دی هغه باندې ډرامې او د تفریح پروګرامونه څنګه چې تاسو یې خبريږي، په دې باندې په 14 مئی باندې یو پروګرام خپور شوی چې پکې اهل بیت سپکاوی شوی او د نو په هغه وجه باندې په ټول ملک کې بیا خلکو د دې په ضد باندې هم احتجاجونه وکړو. دغه رنګ پیمرا ته بعضې شکایتونه هم رسېدلي وو. د هغې په وجه چې کله فیصله وشوه نو جیو انټرټینمنټ د 1 میاشتې لپاره بند کړی شو او ورسره په دې باندې 1 کروڑ روپے جرمانه هم لګولی شو.
ریاسان یو بله خبره دا چې په لاهور کې 13 ورځې د منهاج القرآن سیکریټریټ چې د مولانا طاهر القادری دفتر و هلته د پولیسو او د پلویانو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې 8 کسان وژل شوي او 9 زخمیان. د هغه په نتیجه کې داسې رپورټونه دي چې د پنجاب د قانون وزیر اوس استعفا ورکړې ده. دا کې څومره صحیح خبره ده؟
بالکل، دا بیگا کم چې د پنجاب وزیر اعلی د شهباز شریف نو هغه یو خبري غونډه د خطاب دوران وی چې د رانا ثنا الله څوک چې د قانون وزیر د دغه رنګ د هغه چې کم سیکریټری دی د وزیر اعلی چې کم سیکریټری دی ډاکټر توکیر، نو د دوه نه استعفا اغست دا. د استعفا مقصد دا دی چې دغه کم پلټنې روانې دي چې دغه شان د پلټنې چې کم دینو پاکي صفاو شي او په دې کې چاته شک یا بل څه گنجائش پاتې نشي. ورسره د طاهر القادری لخوا چې کم نو اوس هم په دغه کمیشن چې کوم جوړ شوی په دې باندې هم اعتراضات کیږي او د کم چې د وزیر قانون نه استعفا غوښته شوی ده په دې باندې هم د اعتراض دی. طاهر القادری وایي چې د آزادو او د صفا په لټون لپاره باید چې سپریم کورټ خپل اکشن واخلي او بل دا چې وزیر اعلی دې هم استعفا ورکړي، ځکه چې دا ټول هر څه د وزیر اعلی په خوخه باندې او د وزیر اعلی په وینا باندې شوی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې درته د افغانستان د انتخاباتو په اړه رپورټونه لرو، د یوکرين په اړه رپورټ درته لرو او دا شان په اخر کې د بختر سوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. خو اوس لسنه می بجې سوي د اسرار الله مومند د خبرونو لنډي سوراندې کوي.
افغان ولسمشر احمد کرزی پاکستان ته ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال د خبرې ته پام وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. ولسمشر احمد کرزی چې پرون یې په کابل کې دیني عالمانو ته وینا کوله ویل پاکستان ته یې په خپل پیغام کې ویلي دی که بغیر له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي نو دوی ورسره ودرېږي. د اسلام آباد په پنډوریا سیمه کې په یو مزار کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی او څه باندې څلوېښت ژوبل شوي دي. د مشال ډیو خبریال وایي دا پیښه بیګا شپه د پیرچند بابا په مزار کې هغه وخت رامخته شوه کله چې په مزار کې اوس روان وو. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نن په اوومه ورځ هم دوام لري. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه وایي چې پرون د عملیاتو پر مهال د بهرانیانو په ګډون دولس وسلوال وژل شوي دي خو آزادو سرچینو تر اوسه د پخلی نه دی کړی. د پنجاب صوبې د تعلیم وزیر له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې. د پاکستان سرکړې ډول مخې د لاهور ماډل ټاون پیښې وروسته د تعلیم وزیر رانا ثنا الله د پنجاب صوبې د اعلی وزیر په غوښتنه خپل استعفا ورکړې. نړیوال ځواکونه وایي چې درې پوځیان یې د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. په هلمند کې د افغان پولیس د سرچینو په وینا خبر ورکړل شوی دی چې دغه پوځیان امریکایان دي او د هلمند په علي ولسوالۍ کې پرون د سړک د غاړې په یوې بمې چاودنه کې وژل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د عراق له وزیر اعظم نوري المالکي سره په ټلیفون خبرې وکړې. پوتن د خبرو پر مهال په عراق کې د یاغیانو پر ضد د عراق د حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د کرملن په اعلامیه کې راغلي دي چې د یاغیانو د غشکړې ټولې سیمې ته ګواښ دی. د امریکا، فرانس او جرمني مشرانو ویل که چېرته روس د یوکرین په سرحدونو کې کړکېچ راکم نه کړي له نو بندیزونو سره به مخامخ شي. سپینه ماړۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه د فرانس له ولسمشر فرانسوا اولاند سره بیل او د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره بیل ولیدل.
اسرار علی مومند چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو او نن کتنه کوي په اسلام آباد کې سراج زهیر.
نن ایکسپریس ورس پاڼې خپل اداریه کې شمالي وزیرستان کې د روان پوځي اپریشن صورتحال ته کتنه کړې ده او لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته زیارت په ورځ یوې غونډې ته ویلي دي چې پاکستان د قومي تاریخ یو اهم جنگ کې بوخت دی او په دې اپریشن کې د ترهګرو ماته باوري دي. بای چې د دې اپریشن د کامیابۍ لپاره د پاکستان ولس او سیاستوال یو موټی شي. د ادارې په وینا چې د ملک د سلامتیا او بقا لپاره شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم اپریشن روان دے او تر دې دمه پکې 222 ترهګر وجلې شوې دي. ادریه زیاته وی چې ملک د ترهګرین پاکولو لپاره به پوز لا یو جنگ کول وی او دې جنگ کې د حکومت نقصان هم کې دی شي خو د دې نه قبل به په مکمل توګه په دې ملک کې امن شي او دا شاندار سودا د ګټې دا. ادریه اخري کې لیکي بای چې حکومت سیاسی او مذهبی ڈلی او اولس تو ضرب عضب اپریشن دا کامیابی او مرست لپارا مهم و چلوی زکر چی دا اولس پا مرستا دا اپریشن کامیابی اڑختات لیشی. بل پلو دا پیخور نخ پریدون کی مشتر کرس پا نخ پل ادریه کی لیکی چی دا فاتا سیکرٹریٹ CNW محکمه لخوا شپک کا لولان دی دا جنوبی وزیرستان شپک سڑکونو کی دا سلویخت کرور روپو دا کرپشن پا حقلا انکوائری ریپورٹ وقت با وقت باسر خلکو ادرو لے دے پا کم کی چی دا هغه افسرانو او کارکونکو نمونه راخکار کړی شوی دی څوک چې په دغه کرپشن کې ککړ وو. ادریه مخکلي کې چې یو طرف ته د فاټا خلک د بیوسۍ او پسماندګۍ ښکار دي او حالات یې ورځ په ورځ خرابېږي او بل پلو فاټا سیکرټریټ د خپل جوړښت نه تر دې دمه فعال کردار ترسره نه کړو بلکې دا اداره د کرپشن او پیسو پیدا کولو یو مشین جوړ شوی دی او د کوم مقصد لپاره چې جوړ شوی وو هغه مقصد ترې هېر دی. ادریه اخر کې وایي امید دی چې د خیبر پښتونخوا گورنر دی ټول صورتحال ته خاص نظر وکړي او فاټر سیکرټریټ به د قبایلی ولس د خیر ښېګڼې او د ترقۍ په کارونو ولګوي او بل دا چې د جنوبي وزیرستان انکوایري به بیا پرانیزي او دې کې چې کوم افسران یا کارکونکي ککړ وي هغوی ته به سخت سزا ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجلې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني فوج په تازه عملیاتو د دې په ممکنه نتیجو او ای بی سی نیوز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د دغه هیواد د راتلونکي په اړه رپورټونه خپره کړي دي. شاهین بونیری د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات کې هم د دې رپورټونو تفصیل وړاندې کوي.
د فارن افیرز مجلې په لیکنه کې راغلي دي د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د مقامي طالبانو او بهر ملکیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. خدا به کتلی شي چې دا عملیات بس نتیجې راوړي او کنه. د عملیاتو د رسمي اعلان په وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل عملیات به تر هغه وخته دوام لري چې د ترهګرۍ نغې په بشپړه توګه د منځنه وي وړي. که چیرې د تاریخ نه زده کړه کیدی شي نو دا عملیات به هم لکه د تیرو عملیاتو ولسی وګړي له خپل کورونو بې کوره کی او وسلوال به نور سیمو ته منتقل شي. په حقیقت کې اوس هم دا سره پورنه ترلاسه شوې دي چې د عملیاتو د پیل نه وړاندې وسلوال خو یا غریزو سیمو ته تښتېدلي او یا د کرخې اغه اړخ افغانستان ته وړېدلي دي. مجله وړاندې لیکي دا به هم کتلوي چې د عملیاتو رښتینی هدف څه دی. ښکاري داسې چې دا عملیات د پاکستاني طالبانو او د ازبکو په ګډون د نورو بهر ملکی وسلوالو پر ضد کیږي. ولې دا ادعاوي هم کیږي چې عملیات به د هر رنګ او نسل د وسلوالو پر ضد وي. خ خبره ده خو وخت به ثابت کړي چې آیا پوس خپل جمنه پوره کوي او کنه د خپل خوخي وسلوال پرېګدي او نور په نخه کوي. بلخوا ای بی سی نیوز عراق کې امنیتي بحران او د وسلوالو مخپزتی دون کې هلو زلو ته پکتو سره د افغانستان د امنیتي وضع په اړه یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی دی چې د عراق بحران کانګرس په دې نقطو درولې چې د کال 2018 په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه د ولسمشر اوباما پلان څنګه مخ په وړاندې بوزي. د اوباما انتظامیه لوړپوړي چارواکي په دې خبره اصرار کوي چې افغانستان عراق نه دی. ولی چارواکي دا خبره هم په یقین سره نشي کولی چې کچرې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي نو د داسې اړې ګړې سره به مخ نشي د کوم سره چې عراق مخ شو.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو د شاهین بنیری واوریدل. اوس هم یوکرین ته ځو. د یوکرین ولسمشر له بلتون غشتون کې هغه سره اوه ورځې اوربند اعلان کړی دی. خو د ویل کې چیرې باغ اوربند حمله وکړي د دوی پوځیان به په دفاعي برید لاس پوري کوي. په دې اړه نور تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
د اوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو سره لپرونه یو ورخیز اوورځنی اوربند اعلان کړ. پوروشنکو دغه اعلان په دونیسک سیمه کې خلکو ته د خبرو پر مهال وکړ. د اوکرين د کورونی چارو وزارت د دله قوله په خپلوي پاڼه کې لیکلي چې ویلي دي چې یغنو زموش پر ځوکونو حمله وکړه په هغه صورت کې به د شخصي دفاع لپاره جنگي اقدام کیږي. پروشن کوول د غلن محل اوربند په اوکرين کې د شخړې د حل لپاره لومړی ګام دی. دوه ویل بلتون غشتونکو ته وخت ورکوي چې خپل وسلې پر مځکه کښېږدي او له دې هېواد ووځي څو ورپسې خبرو نویو سیمه ایزو انتخاباتو او خلکو ته د کار زمینه برابره سي. خو مسکو ویل د پروشنکو د اوربند اعلان د سولې پیشنهاد نه بلکې بلتون غشتونکو ته ورستۍ وړاندیز دی چې خپل وسلې پر مځکه کښېږدي. د روسیې د خبري اژانسونو په حواله کرملین ویلي د پروشنکو په بیان کې دروغې جوړې د پایل کوم پیشنهاد نه ښکاري. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې مسکو اعتراض کړی او له کیف څخه غوښتي د روسیې پر سرحدي پوسته دي د ډزو مسأله وڅېړي چې د ګمرک څو مامورین یې ټپیان کړي دي. په همدې حال کې امریکا ویلي روسیه دې ته تیاری نیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په خاطر چې دا مهال له مرکزي حکومت سره په شخړه اخته دي اضافي ټانکونه ځای پر ځای کړي. د اوکراین چارواکو پرون د اروپایي ټولنې او جی او هیوادونو ډیپلوماتانو ته د هغو اضافي پوځي تجهیزاتو په اړه معلومات ورکړل چې کیف ادعا کوي روسیه یې بلتون غوښتونکو ته ورکوي. خو په خپلواک ډول دغه راپور نه دی تایید شوی. یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رسنوي ته ویلي د روسیې ځانګړي ځواکونه د اوکراین پولې ته څیرمه ځینې پوستې په خپل ولکه کې لري چې بلتون غوښتونکو جنگیالیو ته د ملاتړ امکانات برابروي. دو ویل روسیه خپل زیات شمیر پوځیان یو ځل بیا د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځمې په ورځ د روسیې پوځیانو ته امر کړی و چې له سرحد نه تر شا سي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس پرون وویل امریکا د اوکراین پر پوله د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو مسأله څاري او د اوکراین په ختیځ کې به له روسي پوځیانو استفاده په هیڅ قیمت ونه مني.
د یوکرین پړه مو د سالم احمد صالح رپورٹ اوریدل. یو سمجو افغانستان ته د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د انتخابي لانجه د حل لپاره د ملګرو ملتونو مداخله د جمهوریت له پروسه سره مرسته کوي. په همدې حال کې حقوق وان وای په داسې حال کې د انتخاباتو دوه ګونی کمیشنونه موجود وي. دریم ارګان په حقوقي لحاظ نشي کولای د انتخاباتو د نتیجو پر سر ولاړ سوی کړکیچ حل کړي. یو ځل بیا سالم احمد صالح ته غوښتو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب د رواني انتخاباتي لانجې له حل سره مرسته نسی کولی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان نادر محسنی آزادی رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او انتخاباتي کمیسیون موجود وي، ملګري ملتونه یا بل اداره نسی کولی مداخله وکړي. د دې لپاره چې اوسنی قانوني بنسټونه دغه مسالې ته رسیدګي وکړي، د ملګرو ملتونو د همکارۍ هرکلی کوو. خو ملګرو ملتونو ته د رواني پروسې سپارل چې قانوني نهادونه څنګه تپریښول شي، په افغانستان کې د ثبات لټینګښت او د دې ډیموکراتیک پروسې لغښتلتیا سره مرسته نه کوي. ولسمشر حمید کرزی پرون د عالمانو شورا له غړو سره په کتنه کې وویل د ولسمشرۍ د موترس کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله له دې غوښتنې سره موافق دی چې د انتخاباتي لانجې د حل لپاره دي ملګري ملتونه مداخله وکړي. شغلی کرزی زیاته کړه په دې اړه یې د ملګرو ملتونو له ځینو چارواکو سره خبرې هم کړې دي. ډاکټر صاحب عبدالله وویل غوښتنه یې دا ده که ملګري ملتونه رواني انتخاباتي ستونزې حل کړي. ما د ملګرو ملتونو له استازو سره وکتل، خو مې منله چې دا یو غوره کار دی بلکې نیک عمل مې وباله. که د رواني ستونزې د حل او د نتیجې ترلاسه کولو لپاره له هر ځایه له افغانستان سره همکاري کیږي، موږ ته د قدر وړ ده او ستایو یې. تر اوسه دا نه دی ویل سوي چې ملګري ملتونه به په کومه برخه کې څه ډول همکاري کوي. خو د ادارې تر دې مخکې پر دواړو کاندیدانو ټینګار کړی و له داسې اقداماتو دې ډډه وکړي چې د انتخاباتو پروسه زیانمنوي. د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله چې وایي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې درغلي سوي، د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو سره خپلې اړیکې ځنډولې دي. د شغلی عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي فضل رحمان اوریا وویل د ملګرو ملتونو په استازیتوب د رواني لانجې د حل لپاره د هڅو ملاتړ کوي خو له خپلو غوښتنو نه تیریږي.
موږ د ملګرو ملتونو د سازمان له وړاندې څخه د اوسني بنبست د حل لپاره چې د حکومت او د کمیسیون او د جناب اشرف غني د ټیم لخوا څخه مالته راغلی استقبال کوو او موږ هیله لرو چې که دوی په دې هکله عملي ګامونه اوچت کړي. د دې په څنګ کې موږ نورې غوښتنې هم لرو، لکه پرته له قید و شرط څخه باید د دارالانشا رئیس تبدیل سي، د شکایاتو کمیسیون تبدیل سي، او د شکایاتو کمیسیون کې دوه تنه د ملګرو ملتونو د سازمان افراد باید حضور ولري، پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا سي.
ولسمشر حمید کرزی پرون وویل د انتخاباتو د نتایجو پر سر د رواني لانجې د حل بل لار دا ده چې د ولسمشر دوه مرستیالان د دوړو کاندیدانو له استازو سره خبرې وکړي. خو حقوق پوهان وایي په داسې حال کې چې انتخاباتي کمیسیونونه موجود وي، ملګري ملتونه یا بل اداره نسی کولی د انتخاباتو په مسأله کې مداخله وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزی
سیاسی لحاظ ممکن که طرف دواره خواه اعتماد وکړي چې په ملګرو ملتو باندې، اما په حقوقي لحاظ مطلقاً د افغانستان د اساسي قانون له مخې سری حکم وجود لري او همدارنګه د انتخاباتو له قانون له مخې نه چې یوازنۍ مرجع د انتخاباتو مستقل کمیسیون ده. حتی د شکایتونو کمیسیون په اساسي قانون کې نه ده درج شوی چې به وروسته په د انتخاباتو په قانون کې د هغې واکونه او صلاحیتونه او تاسیس شکل رامطرح شوی.
د ولسمشرۍ دویم ځلې انتخابات د غبرګول یا جوزا پر څلورویشتمه وسول چې ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غني احمد زئی کاندیدان و. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي د قانون له مخې د کورنیو او بهرنیو څارونکو په وړاندې د رایو شمیرلو ته دوام ورکوي او د کوم کاندید په خوښه دغه بهیر نه دروي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو د رواني غړي خبري برخه پای ته ورسیده. خو سم اونیز پروگرام د باختر ستوري درته وړاندې کوو. دا پروگرام تاسو ته هر اونۍ زموږ همکار باسومت عابد وړاندې کوي. راځي نن ورته ورشو چې باسومت عابد په نن باختر ستوري کې کم کم موضوعات راغونډ کړي دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د نوي کور نوي ژوند ډرامې د شلمی کلیزه په ویاړ دی او غونډي رپورت ولرو. بیا به د ځوان شوقي سندرغاړي سره د زړه خواله ولرو او په اخیره کې به د یو کتاب د مخکتنې حال په یو رپورت کې درکړو. ریپورٹ ترازو نوی کور نوی ژوند د هغه ډرامې نوم دی چې د تیرو شلو کلونو راهیسې د افغانستان د تعلیمي خپرونو موسسه جوړوي او د بی بی سي راډیو له لارې خپریږي. یا د ډرامه په ټولنیزو مسایلو سربیره د تعلیم، روغتیا، زراعت او کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ډرامې په بڼه بیلابیل پیغامونه د خپلو خپرونو په لړ کې خپروي. د تیرې چهار شنبې په ورځ د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې د یادې ډرامې شلمه کلیزه ونمانځل شوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. نوی کور نوی ژوند ډرامې شلمه کلیزه د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې پر یو شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو او فرهنګیانو سربیره ورته د ډرامې باقاعده اورېدونکي هم وربلل شوي ول. د یادې ډرامې د ارزیابي د ګروپ مشر آیات الله نیاز په خپلې پرانیستونکي وینا کې وویل چې دوی کلی په کلی ګرځي، د خلکو نظریات راټولوي او د ډرامې د لیکوالو مخ ته یې ږدي.
مخکې د دې چې موږ مثلا ډرامه جوړه کړو، موږ څوک کلیو ته، ولایاتو ته، ولسوالیو ته د خلکو سره له نږدې نه ګورو، د هغوی ضرورتونه لټوو چې دوی په دې برخه کې څومره معلومات لري او کومو نویو معلوماتو ته دوی ضرورت لري. دا د ضرورتونو یوه ودا چې دی په ګروپی شکل او انفرادي شکل باندې د خلکو سره سرته رسول کیږي، د دوی نظریات راټولېږي او د هغه په بنا باندې د موږ لیکوالان خپل خبرونه او ډرامې جوړوي.
انجینر ستان امیر زهیر چې د تیرو شلو کلونو رئیس د یادې ډرامې د لیکوالو له ډلې څخه دی وایي چې په داسې موضوعاتو ډرامې جوړوي چې په ولس کې مثبت بدلون راولي.
زمونږ ټول هدف ته دغه ډرامې نه امداد چې مونږ د خپل ولس په سلوک یو مثبت بدلون راولو. د همدغه بدلون له امله مونږ دغه شل کاله په دغه ارتباط باندې ډېر زیاتې کیسې لیکلې دي، ډېر مسایل طرحه کړي دي.
استاد محمد اسیب سمیم بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د نوی کور نوی ژوند ډرامې ډېری لیکوال او انځورګران پیدا کړل.
دغه ډرامه مونږ ته څنور ارزښتونه راژوندي کړل. دې ډرامو د ډرامو لیکوال پیدا کړل، د ډرامو لوبغاړي پیدا کړل، د ډرامو انځورګران پیدا کړل. د خپل تندیا مثبت اړخونه دي چې د هنرونو د پنځونې او د هنرونو د ځلونې
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د ډرامې په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نوی کور نوی ژوند په ډرامه کې داسې مسایلو ته ځای ورکړل شوی چې پراختیا ته یې ضرورت لرلو.
او نوی کور نوی ژوند ډرامه چې کوم ده، هغه ولسونه چې هغه په کلو او بانډو کې اوسېدل مستقیما هغه سره مفاهمه او افهام او تفهیم درلوده. دا غوی اقتصادي ژوند، دا غوی فرهنګي ژوند، دا غوی عقیدوي ژوند، دا غوی کرکیله، دا غوی مالداري، دا غوی زراعت او د غرونو او د ځنګلونو ساتنه، د اوبو فر مسایل، دې داسې مسایل چې هغه پراختیا ته او انکشاف ته اړتیا و. نوی کور نوی ژوند ډرامه دا خدمت تر ډېره
د نوی کور نوی ژوند د ډرامې شلمه کلیزه تر دې وړاندې په هرات، مزار شریف او خوست کې نمانځل شوی او د افغانستان د تعلیمي خبرونو موسسه په پام کې لري چې په کندهار، بامیان او کابل کې هم ونمانځي. د تیرو شلو کلونو راهیسې تر دې دمه د یادې ډرامې سباندې 3000 اپیسوډ یا برخې د بی بی سي راډیو نه خپرې شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، خوشحال بمن یو کلیوال ځوان دی چې د سندرو ویلو لپاره خپلې قریحا او خپلې غږ لري، خو د کلتوري محدودیتونو له امله په دې نه دی توانېدلی چې د موسیقۍ د هنر په ډګر کې په ډاګه خپل ځان وازمایي. له نوموړي سره مو د زړه خوالی ته رابولم. مومن صاحب، که دا راته ووایي چې دغه هنر سره ستاسې شوق څنګه پیدا شول او بیا دې څه وکړل په دغه برخه کې؟
طبعا چې در پختون په خټه کې هنر موجود دی د پښتنو بچی مې احساس سره د خپل هیواد چې دا خپل غږ څنګه اوچت کړم د موسیقي سره مې ډېره زیاته علاقه وه ما به کله شاولي استاد منګل استاد مې اورېدو چې متاثر یم هغه د هرم پاچا نه یم ډېر زیات زموږ یو کورنۍ چې د مذهبي کورنۍ ده نه غوښتل چې ته د موسیقي ډګر ته راشي او ما به دغه لار کې ګام ایښی دی تر دې دمه کامیاب نه یم
تاسې په دغه ډګر کې د موسیقۍ د آلو سره مو سندرې ویلې دي
ما یو 61-2005 کال کې کړی و سره لوبټه پروګرام د اوس خان مومن شاعري وه ډېر ښه تاثیر یې ماته پاره کړی و وروسته ماته دغه بدی خاطرې ترخی خاطرې پرېخې دي
لکه څه ترخی خاطرې
ترخی خاطرې زموږ د کلی دودونه دي رواجونه دي مذهبونه دي زموږ کورنۍ نه غواړي چې داسې کار دی وکړي
نو تاسو چې هغه کیسه ټوکړلو د خلکو د اوریدونکو ریاکشن سو او تاسو د کورنۍ سو
کله چې دا کیسه میدان ته راغی زما د کورنۍ خو ما سره د مور نه بغیر ټول مخالفو او تشویق دومره تشویق چې زما د کیسه معنی خوشاله مونږ جوړ
په اوسنی وخت کې د غستا سندرې اوریدل شي
بلی عبد سبشته دی خو په عجیب مورال کې دی ځکه چې وخت تیر شوی دی اوس دور چې دی د ماډرن موسیقي دی او هغه د کلیوالي او اصلي موسیقي د افغاني هغه سره ما کړی دی اوس خلک غواړي چې دغه ماډرن موسیقي واوري دغه ماډرن موسیقي ته موږ لار نه پیدا کړی کوشش کوو په لار پیدا کړو خو انتخاب ښه شیر ولرو ان شاء الله به موږ هم خلک واوري
کله چې تاسو کورنۍ تاسو د دې هنر د خدمت نه منې کړی تاسو په ذهن دا سبد اثر ونه کړ
په مې دومره اثر وکړو چې ماته عصبي تکلیف شې موږ او تاسو ورته روحي تکلیف یو دا سره زموږ شوم او ډېرې بدې ورځې بدې شپې ما په سختو لحظو کې تیر کړی دي او اوس هم تیروم به شفیق ډاکټر چې به خبر کی یو مشهور ډاکټر دی اعصاب متخصص دی هغه ته زه ولاړم او ورته واري ډیر دوی مې متنه وخړه هغه ماته ولستا وهم دی او زما سره چې څوک تلو په وځي هغه مشر ته زما ویل شي دې سره گزاره وکړه دا مریض نه دی دا تاسو مریض کړی دی کچرته خپل دی هنر ته تاسو پرې دی دا هنر دی کې دی د کوم ځای نه دی راوړی په دې په خټه کې موجود دی نو به دا ورس نه دی خو ما سره لږ گزاره شروع شوی و
تاسو ته چې کله ډاکټر مشوره درکړل چې تاسو خپل هنر ته مخه کوي بیا تاسو په دغه برخه کې چرته په کلو ولسونو کې داسې مېپلونو کې خپل آواز وازمایو
او چې کله مې زړه غوښتري چې یو زیاته تلم ځان ته د ځان په شان خلکو ته سره د ناستم او یو څه مې ویلې دي او هغوی زما هغه خپل هغه ادب او هغه پرده همغسې ساتلې ده
تاسو په شروع کې د ارون بچا نه د تاثر خبره وکړله کېدی شي تاسو به ډېرې سندرې هم د هغه زده لرئ او زمزمه کړي به هم وي اوس تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو اورېدونکو ته او مغه د ارون بچا کومه سندره چې ستاسو ډېره خوښوي زمزمه کړي
ارون بچا خو هغه څوک دی چې یوازینې پښتو ته کار کوي ښایسته انتخاب لري ما ورته تل پیر ویلی دی او زه یې مرید یم دا مې ارمان دی چې کله به دې سره مخامخ کښېنم د دې نه مشورې واخلم ما سره به دغه ډګر کې مرسته وکړي د هغې اواز په هغه لارې باندې تګ خو ما ته ډېر ښه ښکاري ښه کار دی زه به دومره ونه کړی شم چې د هغې اواز به همغسې وکړم د ډاکټر اسرار دوبۍ ده
نستا غمونو لرخایي چې مې زړه خوري رقیبان زما د زړه غوښې پڅ خوري لږ دیدن زړه لور که چې خوشحال شي دا بدبخت مې بیا ټوله شپه مغزه خوري مغزه خوري نو زه پې ځکه شوم دوکا سره د اقلا په مخلا قسمونه ډېر پاخه خوري سچ کیگی حقیقت خواب کیگی اسرار سی لیوانے دے زان لزڑو خوری دیر خو دیر اوز میاری دیر سخت آلو غڑن بشت وی اللہ یار غم جن بشت مگور ماتا یار غم جن بشت مگور ماتا
د
اختر ستوری گرانو مینوالو، ختیز ادبی بهیر د تیرو دوو کلونو رئیسی په جلال آباد ښار کې خپلې ونیزې غونډې کوي چې وخت به وخت ویاړ غونډې، یاد غونډې او د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي. دا ځلې د ځوان شاعر حضرت یوسف ایسوبزی د شعري ټولګې ماښام مخکتنه وکړه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د ځوان شاعر حضرت یوسف ایسوبزی د شعري مجموعې ماښام د مخکتنې غونډه ترسره کړه چې په ګڼ شمېر کې ننګرهار میشتو شاعرانو او لیکوالو پکې ګډون کړی و چې ځینو یې په یاد کتاب مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم بختیار سایلو نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د یوسفزي شاعري د هغه د ژوند د شخصي تجربو نه سرچینه اخلي.
د ده شعرونه چې کله موږ ولوستل نو زموږ د ټولنې ناخوالې پکې ډېرې زیاتې منعکس شوې وې، او خوند یې هم په همدې کې و چې ده خپلې رواني تجربې، د خپل ژوند چې کومې تجربې وې هغه شعر کړې وې، کومې مقالې په ده باندې ولوستل شوې. ده د شعرونو هغه اصلي نچوړ وړاندې شوی و. د ده د شاعرۍ هغه اصلي راز هم د ده چې دی تر دې حده رارسولی دی، همدا ده چې دی د خپل ژوند هغه اصلي تجربې په شعر کې وړاندې کوي، او دی تر دې سره په دې ځوانه ځوانۍ کې رارسېدلی.
نورولي سعید شینواري په خپلو خبرو کې وویل د یوسفزي شعر په کلیوالي محاورو ښکلی شوی دی.
محاوره دولس ژبه ده، د ولس په ژبه چې تا سره یو څوک لګیایي ډېر سړي ته جذاب ښکاري دغه ژبه. د ده په شعرونو کې د محاورې مثال په یو غزل کې زه درته راخلم چې کله دی ما سره لګی دی، کله دی د خپلې معشوقې سره لګی دی، او کله زه د درېمګړي په توګه د ده شعر لولم. لالیا بد وایم که ستا په نظر ښه وایم، تا ته خپل ژوند وایم، ځان وایم، زړه وایم، هغه هم هغسې پر ما کړي ګزارونه، او زه ورته هم هغه شانې خاندمه څه نه وایم. دومره پوهېږم چې تا سره خبرې کوم تا ته لګیایم، خو پوهېږم نه چې څه وایم.
شیرشاه همدرد چې د غونډې صدارت یې کولو وایي که د کتابونو د مخکتونو غونډې همداسې ادامه پیدا کړي نو په ځوان کل به یې اغېز ډېر مثبت وي.
ننګرهار د علم او ادب زانګو بلل شوې ده، او د دې مستحق هم دا غونډه وه، ځکه چې دلته د ځوان کل زه ګورم دوی په رښتیا په دغه کش میچ پوره ختلي دي. نن چې د کوم شاعر لمانځنه وشوه د هغه د شعر بیلګې وړاندې شوې، سړی دې ته امیدواره کوي چې زمونږ یو درویشت کلن ځوان په دومره پوخ شعر ویلی شي. که دغه څلوېښت کلنۍ ته رسېږي نو ده به بیا څه وایي. نو په رښتیا ډېره ښه غونډه وه، زه یې ډېر ګټور بولم، او د ځوان کل د روزنې دپاره دا یو لامل بولم، او زه هیله لرم چې دغسې غونډه ادامه پیدا کړي.
د ختیز ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د تیرو دوو کلونو رئیسې د ویاړ غونډو او یاد غونډو تر څنګ د لسګونو کتابونو مخکتنې کړي، او دا لړۍ به دوام ومومي.
ختیز ادبي بهیر د اهداف څخه هم دا دی چې باید خپل ځوانان تشویق کړو، خپل مشرانو ته چې د دې ټولنې لپاره خدمت کړي هغه وستاینو، او په همدې وجه مو لمانځ غونډې نیولې دي د استادانو او د خدمتګارانو لپاره، او د کتابونو مخکتنې چې په لسګونه مخکتنې غونډې مو کړي دي همداسې یاد غونډې. او هدف مو دا دی چې ځوانان باید تشویق شي او وهڅول شي تر څو خپل پښتو ادب لپاره کار وکړي، او د قلم په ذریعه خپل وطن ته سوکالي او سوله راولي.
حضرت یوسف ایسوبزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوستانی د شیر په خېګونو او بدګونو وغږېدل، دی به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې ورته پام واړوي.
متوجه وم چې باید ازما نیمګړتیاوې په ګوته شي، خو خوشبختانه د نیمګړتیاو په نسبت ستاینې پکې زیاتې وي. دا زما د شعر لیکلو دپاره یو ښه قوت دی، او کوم نیمګړتیاوې چې دوستانو راته واضحه کړه په هغې به زه کار کوم، او په راتلونکي کې به هغې ته فکر کوم. دا هڅه به کومه چې رانه بیا تکرار نه شي.
په غونډه کې بېلابېلو شاعرانو د یوسفزي شعرونه په ترنمو وویل چې د عبداللطیف خالص وغه کې د ترنم نمونه ستاسې په وړاندې ږدو.
امن براشي رڼایي او نیکمرغي براشي، ژوند به زړګي په دې تما تېروې په ښار کې، ژوند به زړګي په دې تما تېروې په ښار کې، معصوم سترګې باد چاته اړوې بخار کې.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. ښه دوا باد اوسئ.
سری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.